آزادی در برنامه بعدی نوریاست نوری، میزبان شماست. نوریاست، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړی مشه؟ په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاست نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغانانو او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی،
هیڅ کار نه لري.
په دې اړه تفصیلي راپور
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل. په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له اریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایز او نړیوال کې رولستان هم ورسره وي، نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشي دغه راز منلی چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري، خو د ده په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنی حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړي، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. د تېر سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوو نورو مړو په موندل کېدو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغې نړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو 150 تنه تر اوسه تري تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیه وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
کاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سه‌شنبه په یوه ورځ د 652 کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شوو تر ټولو لوړ شمېر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړي او بل پړاو ته ووځي. دویم لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له راروانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بلې شکه د پاکستان په حمایت دی او د لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهت.
پا په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولې دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دې په وتو دي موافقه څه ده؟ که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې داستان مطرح کړ چې حتی په هغه کې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې یې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره یې د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړې خپل ژمنتیانه د څرګنده کړې. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولې و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمین کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونه کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
لبلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسېدلی دی. ښاغلي میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قمندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې
ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شویو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمېر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې له لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خود د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړې او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې په سر وي، او ښځو ته هم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي، هغه وای که څوم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیکمن دی چه حالات به څنګه سی او میرمنې له اوسنی حالت ویریدلی دي او د تیر په تیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې کوي.
له دې ورخوا طالبان د یو شمېر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لویو لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د الوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمېر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي زموږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکړي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلی وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمېر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسېدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دي له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونې په لیکنه یو شمېر لاملونه سته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنی چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حمله مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا د ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تېره اونۍ یې ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ سي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا 100 کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغېزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې سته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندې دي، او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربی اماراتو ته په خپل سفر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون سهشنبه متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپید د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانیستو وروسته وویل
اسرائیل له خپل ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کېږي دواړه لوړ رتبه ډیپلوماتان تر ډیره د سیمې پر وضعیت له دې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دواړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانیستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
تاسو له پیغامونو
محمد خادم د هلمند ولایت د واشه مصالې د سیمه څخه زما ټول مسلمانان اوردن ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه د اودانه وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه ځان راوساتي. ځکه چې په تیر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کل چې اوس دغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هر سیمه کښې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کافرانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا دی چې اوس علماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه دغسې، یو په دې اړه باندې وعده شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس چې نه یو بل شار ته ځي او نه د هغه کلي ته بل څوک را ځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما د ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منه جدي کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درنښت ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم وروره، دغه څومره ورځ ده چې دا غازي اباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړې دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده، دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې استعمالات خو او که ته مړې او که پاتې کېږي، که ته لاره بنده او که ته کې دولت یې کوي، خو د عوامو څه ګناه کړې ده؟ خو د عوامو پر مخ ستا لاره تړل شوې. نو موږ هیله ده چې زمونږ دغه پیغام دې ورسېږي، دا ظلم مه کوئ. امالکم حدیث شریف ده، ستاسو د عملونه به تاسو سره په جنګ شي. عوام په ضد دا کار مه کوئ. دولت پوهېږي هغه خو اکمال کوي، د هوا د لارې کوي. عوامو ته مشکل ده، کر کلي دي، دلته خلک پټي کړي دي، دا وړې جانیټرې دي، دې تیل نشته دی، اوس خلک ناز دي، کارونه د خلکو خرابېږي، اوړه نشته.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښیو، کور مو ودان. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي او اورېدونکي اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هېواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه راز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. تر اوسه د دغې نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې یولس مړي راایستل شوي، خو 150 کسان تر اوسه تري تم دي. روسیا وایي په دې هېواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا زد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. ویویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 60% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نیک اوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده او له راروانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلي دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خپرونې د دې برخې ډېره برخه د ازادي او اورېدونکي اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو اوس به یو راپور راواخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره باید د مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکواله یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار په مهال اوریدل کیږي، خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي. نور په دې رپورټ کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حلمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. دی وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته یې وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دم ولري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید د ننګرهار یو اوسیدونکی ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپریدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصرفیات او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینهوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې، خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان له جدي پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پاړي کیږم. نو له خو ته له کوم د سمش څخه خدا هیله ده نو د توجه ته د نو د معلومینو د شهیدانو د پد رئیس لري کړی. مونږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالواله کوي. مونږ ډېر وخت ازادي راډیو ته پیغام نه پرېږ ورنه چې پیغام وګڼه څوک ځای نه کوي. مونږ ولایت په مقام سره دي بله مونږ نه کوي. تقریبا شپږ میلیونه پیسې کښته کښته راغله 2016 کال د پورې د یو کلو معاش مونږ ته نه دی والی. سو مونږ د ټولو چارو کې د سمر دا هیله لرو چې مونږ ته دا معاش د توجو چې معاش مونږ ته خپل وخت به والی کړي.
ہلو السلام علیکم جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم نو شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه معاونیت نه مده غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي. بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده مسله ده. اوس چې مونږ به میتریک تفکیر جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوئ. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس دی مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه سه وڅېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې مونږ یې ننګرهار معلولینو له یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو ستونزر ته پراتې دي. بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو مونږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي. شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ صاحب جی څنګه یې جوړه مغزا والی صاحب په دغه تمنا لرو والی صاحب مشتویل چې په ټول ادارات کې به موږ د کراول ارامتیا او سکون راول او په نورو شیانو کې به بوز کراوښی او د معیدینو په دغه کې هېڅ توجه نه ده شوې. نو د قرآن مشر والی صاحب په دغه توقع لرو دغه معیدین په دغه کې دي یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالجبار د کندهار د ښار اوسېدونکی یم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه معیدینو کې ډېر ورو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګ بته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بته سم لپاره کښې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم. زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کښې خصوصا په کندهار کښې دغه د معیدینو په سر باندې دا پر شل شلو نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بېوسه هغه سړی د پښو لاندې دي پیسې نه ورکوي. د مظلومانو حقونه یې ګپ ته وخوړی واجري وو. السلام و احترام.
السلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجې د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسه معیدین یو دغه معیدینو ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې په ولسونو کې د معیدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او ستا خلک ډېر په تکلیف او تشویش کښې دي.
هلو زه کرنجان سرحدي خصولات نه زحمت در کوم ازادۍ راډیو لورې پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو معیدینو او تنخې ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري. غریب خلک دي په تنخې جمع کېږي نه شهیدانو معیدینو ورساو ته. نو مونږ دا هیله کوو د تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو معیدینو اور سو تماشات زر جمع سی ضرور پنجش پگناشتی وہ دی چت با کالا پات چدرے کالا پات دی ساس مربتا اور گم تم دی دی ازادے رادیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو اتا چہ دی خدا کو خاطر شیطان مے دین دی ور سو دی پوند روند دی اتمان او دی خاطر تاس مشن زر جمع کرے اور زر نقل کرے زر ہم ورثات کو مشہور برخمان سے درنوی السلام علیکم
ماجی آزادی ریڈیو کارکن کو اوریدن کو سلام رکھے احمد اللہ رحمت ستوال نہ تمام سوایم سبانی تو دا پیغام پیدن سے بایت سے دادی آئیدن تو پھر سوروی سے دائی مائیدن بری رقم سلو رقم مائیدن دی آئیدن یو رقمی سے طول پل جی خالی غلی سر زوندا یو یو رکم پملا کی ملای ما ته تیمری یو رکم بیا ورور جان خی ما ما ته نور جوړ یا بل خیم کار ما ست تو دا یو ما څنګه سره ست تو زر کوی پای دا ډیر چې ما په یو ته بای دې ډیر ورته او ما دې نو ما سوای چې زیات چې ما دې ډیر غریب طبقه ده اکثرون زیات چې اکثر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی څلته خو دیو چې ماګر وته دې مور چې دا دور ور پیرا چې دا کوم لار باندې سلام په احترام ازادي رادیو زنده باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر